اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تا ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي، او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې اوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کاله د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطح د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطح په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوی دي. په قران عظیم شان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو منه کېږئ مگر په خواجه سره، په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاک مالونو باندې متبدلوي. تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي، په سود باندې مو ورکوي، هغوی باندې هغه مالونه په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي، د هغوی مالونه بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغه مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورکړي، یعنی کله چې یتیم د قانون لمخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، اتلس کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلی رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلی مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق د باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دا سی پی کې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې. او که زه وایم چې زه ما دغه لک عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه سی پی کې لیدلې دي، نو واقعا دا شته د متاسفانه په افغانستان کې او دغه پی کې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزی ولایتونو کې حتی مونږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بیرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی لکوره شړل شوی ده، نږدې اقارب لخوانه ده، تر لخوانه ده، ماما لخوانه ده، مشرور لخوانه ده، نور هغه خلکو لخوانه چې سرپرستی ده دوی مسؤلیت ده، هغوی لخوانه ده یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. اصلاً دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بی خبری ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بی خبری ده، د یتیم د حقوقو نه بی خبری ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړې وې لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیل بل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیرې وکي او یتیم مال وخوري.
دا غاسی کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې بند نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نه شي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نه شي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترینه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترینه اخلي، او هم په هغې دنیا به هم دغه اشخاص د ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلی وي او د دوی تاب کیږي.
رازو دې ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر و برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې، پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي، د تعلیم ته مساعده کی، کچېره په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکي، نو دا پوره حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه بې پلار کیږي، لبلې خوا بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقاً، د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقوقو ته توجه نه کول لوی خو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولای شي، لکه چې تاسو ورته یادول شي کولای شي د اقدامن تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیری وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هغه شخصیت لري، که خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اوقدمندي. نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت بلري او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه وسره کړی، د دې ځواني مرحله کې تر سپینګری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د سیاو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بعد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکی توقع له د سیاو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومان حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بل اخره د رشد تر حالت پورې بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خې تربیه یا د ښه روابطو یا د حقونو د یادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته، کچېره په یو سیمه کې یتیم د سپات کې چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وی چې دایلغن استفاده وکړه، بیا نو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظر هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی هغه د ساتن لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتن لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري دارالایتام ولري چې شته ده خوشبختانه شته ده زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي نو دلته حکومت باجو کې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي دې ته بودیجه باید چې دا په نظر کې ونیسي سطح باندې او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي هغه چې پولدار دي هغه چې کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکړي په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي ورته مرکزونه ورته جوړ کړي دوی ساتنه وکړي
bale که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو چون په افغانستان غونډه یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي بیا تبان له ناخوالو سره مخ کیږي دی وخت په تیریدل سره چې کله دای ځوانیږي د تڅکول په کار دی آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی
پښتانه په افغانستان کې سره لږ د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي دوی ډیره بده نتیجه نه لرله که شخصیت نه برخوردار وو دوی ښه شخصیت درلوده یا والدین له خوانه وته توجه شوي ده یا د حکومت له خوانه وته توجه شوي یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلای ده خپل ځان ته توجه کړی ده چې تر ډیره دا دلیل د کنات ورده چې دوی خپل ځان ته رشد ورکړای او خپل ځان ته توجه کړی ده نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې او اوس د خو شخصیتونو نه برخوردار دي ډاکټران دي انجینران دي ساينس پوهان دي معلمین دي تعلیم کړی تربیه حاصله کړی ده او همدارنګ ډیر ښه سوداګر دي نو یتیم ځوانانو ته زموږ دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاس ورنه کی بلکې ژوند مبارزه دا باید له هر پدیدې سره مبارزه وشي د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي او هر پړاو کې باید دوی خیل سره وړنه ولري خپل ځان ته خپل رشد ورکي په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غونډه او جګړه په هیواد کې دوی باید نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي او کې باید دوی خپل لاس پکار شي دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل راتلونکي لپاره کار وکړي هم زهني روزنه ترلاسه کړي تعلیم او تربیه وکړي او هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکړي
که څه تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم ک په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغه کسانو ته چې ویچم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغه کسانو ته د دې سرپرستی ورلغړی د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي ترڅو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي دغه کسان ته به تاسو وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکام په غاڼه باندې سمبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم سره ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او د اخلاق زمونږ په هوادوالو کې شته ده اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي په ټوله کې خپل ګران هوادوالو چې په هر ځای کې دي په فردي شکل باندې په ملي سطح د دولت قربانی دا هیله او توقع څنګه لرمه چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړیوال دواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر باندې د احکامو تر چتر باندې د فرهنګ تر چتر باندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ډیر مننه
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافي تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کرکاونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم مرزا علي احمد پکتیکا ولایت زیړ کول سوالای څخه مشکلات د دې زمونږ په سوالای کې چې دلته کومه مخابراتي شبکې کار کوي افغان بسیم انټرنیټ به خې سلو د کار نه کوي خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي کچرواکي دې برخه ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي
السلام علیکم فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه تاسو ته دا پیغام پریږدم البته زه د محلي ټولګیو یو خون کایم دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کی تر هوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه وسوي او لا تر اوسه پورې نه ده سوي نو دلته یو پنځم محلي ټولګی دی چې سهار نجونې او ماسپخین هلکان دي د اول ټولګی زده کوونکي دي نو زمون غختنه له دولت نه له لوړپلو چارواکو نه په ځانګړي ډول د اسلامي امارات له چارواکو څخه دغه ده چې تاسو ولس تاسو سترګې دي نه بچیانو تاسو سترګې دي
السلام علیکم څنګه یاست خیر سه ان شاء الله رو تاسو مخکم دغه مې کړو د دکانو مخته دي ورفو جوړولو هغه تاسو پوسټ کړی نو نو اوس په نصیحت عامه کې چې نووزه نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تعویلوي او 500 روپۍ د بینې معنی له خاطر به دا تعویل کړي او دا یو خبر او بل دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی کې ورته ویل چې کمیشن مونږ ترا کوي او کني هغه بند کړي د خلکو او د وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی وی بس خپل تجارت ته لګیا دي خپل کوي خپل کارونه مختبه ای خو افغانستان به هرانو ته دی دی تاسو نه پوهیږئ چې دا زمون لیکړه باندې یو کې هم دا صوتي باندې تاسو خبروي مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو
د آزادی میلمه
سلامونه وړاندې کوم عصمت څاروان یم د ازادي رادیو میلما جنرال دولت وزیری دی شغله وزیری د ننګرهار ولایت د خوګیانوی ولسوالۍ په وزیرو کې زیږیدلې د دې مرکه په پایل کې د ځان په اړه د سیراتو وویل
زه په مشرۍ کلی کې زیږیدلې ما پلار مو بزګر وو زمکه مو دروده کورنۍ ژوند مو متوسط خو یعنی نه ډیر خراب او نه ډیر لوړ وو پلار می ډیر د تعلیم او د دې سره علاقه درلوده ګرچې هغه سواد نه درلوده بزګرو خو زه چې کله د مکتب شوم به د وزیرو په لومړنی خونځي کې شامل کړم کله مې چې د وزیرو لومړنی خونځي پایته ورسو بیا عربي خونځي ته لاړم عربي خونځي مې ویلې د عربي خونځي نه په 1915 کال کې فارغ شوم عربي پانتون ته لاړم عربي پانتون مې ویلې په 1945 کال کې د عربي پانتون نه فارغ شوم دوهم بریدمن شوم بیا د اسمار په غرنۍ لیوا کې دیرشمه غرنۍ لیوا کې مې دنده شو د مرورې په دویم کنده کې د بلوک قومندانم
تاسو چې کله د بلوک قومندان شوي دا کوم وخت زکه چې ستاسو ژوند څومره چې زه خبرم په داسې یو مرحله کې و چې په افغانستان کې څو کودتاوې وشوې څو رژیمونه بدل شول نو په دې خاطر به شاید زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي
کله چې زه په عربي پوهنتون کې وم 1952 کال کې د داود خان لخوا نه کودتا وشوه نظامي کودتا او شاهي رژیم بدل شو په جمهوریت باندې نو په هماغه وخت کې زه کله چې بیا د عربي بندونه په 1450 کار کې فارغ شوم، د اسمار دیرشمې غرنۍ لیوا ته په تعیناتو کې ورکړم. هلته په دوهم کنډه کې قومندان دی بلوک وم، خو د پاکستان سره حالات خراب و. د داود خان منګا په سرحد کې ځای په ځای و، او هلته د اتمی فرقې نه یو غونډه هم په سرکاڼو کې ځای په ځای و. او منګا مارانو منځی ورته وی غاخي کنډو ورته وی چې د خط نه 800 متره دی خو ته مونږ هلته ځای په ځای و. بیا په 1455 کال کې زه شوروي ته لاړلم، یو کال مې په شوروي کې درس وویلې، په 1455 کال کې بیرته راغلم. بیا په 99 لیوا د راکټ لیوا کې مې وظیفه شوه چې هغه په قرغه کې وه، بیا مې هلته وظیفه.
جنرال صاحب، مخې ته دې چې شوروي په اړه پوښتنه وکړم، د عربي ښوونځي په اړه راته وایست، په عربي ښوونځي کې وضعیت څنګه و؟ آیا لکه په عادي ښوونځیو کې چې سیاسي فعالیتونه ډېر وو، په عربي ښوونځي کې هم فعالیتونه ډېر وو او که څنګه؟
ساروان صاحب، منګه په عربي ښوونځي کې، عربي ښوونځي ډېر ښه ښوونځي او زموږ ټول استادان لیسانسه و یا دکتورای درلودله. هلته لکه د نورو لیسو په شکل باندې د 12 سم څخه چې څو خلاص و، هغوی زموږ استادان نه و. زموږ تعلیمي سویه ډېره لوړه وه، نظامي ښوونځی و، هلته سیاسي فعالیت منع و، چا ته اجازه نه ورکوله چې سیاسي فعالیت وکړي ښکاره باندې، مګر په پټه باندې سیاسي فعالیت و. د ټولو ګوندونو کسان په عربي ښوونځي کې و. زه په یو سم سم ټولګي کې وم چې د شولای جاوید یو کس چې احمد ضیا نومېده د لوګارو د هغه لخوا نه دعوت شومه حزب ته، خو ما ونه منله، زه ورته لا نړم. بیا په 12 صنف کې د مصطفی جنرال صاحب لخوا نه چې هغه اوس په اتریش کې اوسیږي، د هغه لخوا نه د خلقیانو ګوند ته، افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ته دعوت شوم، خو ما ونه منلو، زه ورته لا نړم. هلته سیاسي فعالیت و په عربي ښوونځي کې. بیا کله چې عربي پوهنتون ته لاړو، د داود خان کودتا چې وشوه په 1452 کال کې، زه په خپله خوښه باندې بیا د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ته لاړم او د خلقي برخې غړیتوب مې حاصل کړ.
او بیا شوروي ته تاسو څنګه واستول شوې؟ آیا ستاسو نمرې تر نورو ښې وې او که واسطه وه یا د ګوند تاثیر و؟
نه نه، اصلا 5 نفره زمونږ د صنف، زمونږ د ټولګیان چې څوک په دې کال کې فارغ شوي وو، اول نمره، دویم تر 5 نمره پورې. زمونږ اول نمره زکریا نومې ده، د لوګارو زه دویم نمره وم، بل صاحب جان نومې ده، بل ګلا خان نومې ده، بل عبدالحج پنځوی نومې ده. مونږ 5 نفره شوروي ته ولیږلو، خو زه خبرم نه وم. د اسمار په لیوا کې وم، دویم کنډک د مروره کې، چې مکتوب راغی چې ته کابل ته راشه ښوونې او روزنې ریاست ته. اردو کې زه دلته راغلم، ماتی وی ته روسیې ته ځي انتخاب شوی. بیا زه شوروي ته لاړم، په ترکمنستان کې کرسنووس کې مونږ یو کال درس وویلې. بیا په 1956 کال کې راغلم، په خپله باندې د حکومت لخوا نه تبدیل شوی وم، 99 لیوا ته، او بیا په نیو لیوا راکټ کې زمونږ وظیفه واده.
په شوروي جهاد کې ډېر د توجه ستاسو پوځي زده کړو ته وه، او که ایدیالوژي و مارکسیزم او لینینزم ته ډېره توجه وه؟
نه قطعا، مونږ کله چې په ترکمنستان کې هلته درس ویلې، مونږ خپل درس ویلې، ځکه د راکټ داود خان چې و، د راکټ وسلې د هغه نه اخیستې وې، روسیې نه، شوروي نه اخیستې وې، نه وې د پیچورا راکټ وې. هغه راکټونه و چې د مصر او د اسرائیلو په جګړه کې ډېره ښه نتیجه ورکړي وه. په اخره جګړه کې چې مصر په عربانو وګټله، په هغې کې د اسرائیلو ډېرې الوتکې غورځولې وې.
شوروي اتحاد د وسلو خبره تاسې وکړه، داسې ځینې وایي چې شوروي اتحاد د دوهمې نړیوالې جګړې وسلې، خصوصا ټانکونه او زری پوشونه، د داود خان حکومت ته ورکول، صرف رنګولې بې وو. وایي ډېر به داسې وو چې یو څه به په لاره لاړل، بیا به خراب شول. دا اوازې سمې دي که نه دي؟
خبره داسې ده چې ممکن د سیم وی چې ځینې زړې وسلې ورکړي وي، رنګ کړي وي، خو د شوروي وسلې د افغانستان لپاره ډېرې ښې وي. هلته ټانکونه و، ټي 15 و، ټي 250 و، ټي 550 و، ټي 250 و، مګر ټي 250 ټانکونه چې و په دویمه نړیواله جګړه کې نه و. ټي 550، ټي 250 دا و، او ټي 15 ټانکونه و،
مګر ټي 250 وروسته بیا ډېر پرمختللي وسلې ورکړې.
زه هم دا خبره کوم چې ټی دوش په ټانکونه و دا ټول هغه کې افغانستان ته ورکړی و. د اوتخان وخت کې ټی 55 ټانکونه خټ ټانکونه و ګر چې پناړېواله دویمه جګړه کې هم دا ټانکونه استعمال شوي دي. خو خټ ټانکونه و زموږ د راضی سره برابر و اندښتونه کول خټ ټانکونه و نتیجه هم خو او ډېری وسلې وي چې په افغانستان کې ټولې وسلې روسي وسلې وي د شوروي اتحاد څخه راغلي وي. په هغه کې به ځینې وسلې خراب هم وي لکه مثلا بی ټی ار 2500 ورته وی بی ټی ار 40 ورته وی دا مخنه و ضرب خرابیدل.
تاسو ول چې داوود خان د حکومت په دوره کې په کونړ کې وی او د ډیورن کرښې ته نږدې وی دا هغه وخت چې د سیاوازې وی چې ممکن د دوه هیوادونو ترمنځ جګړه ونخلي. تاسو په وخت کې څه احساس درلود؟ آیا تشویش بدرلود؟
نه موږ خو اصلا د جنگ لپاره تربیه شوي وو. د جنگ لپاره نه، د خپل وطن د ساتلو لپاره. د وطن د ساتلو لپاره تربیه شوي وو. همدغه مسلک وو که جګړه راځي او که نه راځي، کار شی راځي، په دې کې موږ چندان دومره فکر نه کوو، ځکه موږ روزل شوي وو. همدغه مو مسلک وو، همدغه مو لاره وو، هم د وطن د دفاع لپاره روزل شوي وو د لومړۍ ورځې نه. نو که جګړه کېدله موږ چندان دومره فکر پکې نه کوو، او که نه کېدله موږ دومره فکر پکې نه کوو.
وروسته د ثور کودتا وشوه د داود خان خلاف، په دې کودتا کې تاسې هم برخه درلوده؟
کله چې زه د شوروي اتحاد نه راغلم په 99 راکټ کې لیوا کې شومال ته په 99 راکټ لیوا کې زه هم د ګوند غړی وم، او ما په ثور قیام کې برخه درلوده. کله چې قیام شروع شو موږ ته قومندان راکړل شو چې نن قیام دی او تاسو پکې سبا اخلي او آماده اوسئ. بیا موږ آماده وو څنګه چې د ګوند راهنمایي و هغه سیمه وکړل.
تاسو څه وکړل؟ تاسو په قرغه کې وی؟
زه په نغنه ویلو کې وم. سروان سیوال ته کله چې داود خان شوروي ته لاړ، والته د بریژنیف سره مناسبات خراب شو، بیرته راغی. نو بیا پاکستان ته لاړو، ایران ته لاړو، مصر ته لاړو، ترکیه ته لاړو، نورو هیوادونو ته لاړو. لاره جدا کړه د شوروي د اتحاد نه، لاره جدا کړه. نو موږ پوه شو چې داود خان اتمن په حزب باندې گزار کوي. کله چې میر اکبر خیبر شهید شو، هغه خښولو کې ګوند خبرې وکړلې، په ډیر شاندارو مراسمو هغه خښ. نو داود خان ته بانه پلاس ورغله، او د ګوند منی برید وکړه، د ګوند رهبران یې ونیول. نور محمد تارک، بابر کالمر، سالم وزیر، پنشیره، میساق، دا ډیر ونیول. سلطان علي کشمن دی ونیول، بندیان یې کړ. کله چې بندیان کړو، نو د ګوند امر داسې و چې کله په ګوند باندې څوک حمله کوي، نو تاسو به نه پرېږدئ چې هغه مړ کړي. نو په هغه صورت کې به تاسو کودتا ته لاس اچوئ، یا به انقلاب کوئ، او یا که بل څوک د داود خان قدرت نه سي، په هغې صورت کې به تاسو بل چاته اجازه نه ورکوئ. نو کله چې رهبران ونیول، نو د انقلاب قومنده صادره شوه د حفیظ الله امین له خوا نه. موږ ماته هم ورسېده، زه د قومندان د ګروپ دافع وم، وسلې مې لرلې، خپلو سرتیرو ته مې وسلې توضیح کړلې، پټې د وسله پالۍ په وسله پاکۍ په بانه باندې، او نفر مې ورته وښودل کچېرې ما درته امر وکړې دا کسان به له منځه وړئ. خو د نیکه مرغه نه مو څوک ووژل، نه مو څوک زخمي کړی دی. موږ په 2-3 ساعتو کې قومندان د لیوا ونیو، او هغه مو بندي کې، او لیوا مو ټوله تسلیم کړله. بیا وروسته معلومه شوه چې قومندان لیوا د ګوند غړی و، بیرته مو خوشې کې هغه بیرته قومندان د لیوا شه.
وروسته له دې چې د ثور کودتا کامیاب شوه، لږ وروسته بیا ستاسو دنده څه وه؟
او کله چې د ثور قیام کامیاب شو، نو د وزارت دفاع نه یوه ورځ یو موټر راغی. زه، جانداد خان، عبدالله شپونزوی او تورن ودود څلور نفرو نمونه واخیسته چې دا زموږ په کار دي. موږ چې ورغلو موټر کې کینولو، بویتلو ارک ته، پارک قومندان ته وروستو چې ستاسو وظیفه نور په دې آر کې شوله. زه قومندان د بطرۍ دافع شوم، عبدالله شپونزوی زما معاون شو، او ودود امیر د مخابره شو، جانداد خان چې و رئیس ارکان د ګارد شو. نو بیا موږ پارک وظیفه شوه، په دې نه وروسته پارک وظیفه وه.
تر کله پورې په آر کې پاته شوې؟
یو څه وخت زه پارک وم، بیا قومندان د محافظ د وزارت دفاع شوم. وزارت دفاع په هغه وخت کې په دې د اوس چې ادارې امور پکې دی، په دې کې وو. زه د دې محافظ قومندان وم. بیا د دې نه وزارت لاړو دارالامان ته، او دلکشا ته لوی درسیز او وزیر دفتر دلکشا ته لاړه. چې کله دلکشا ته لاړه، نو زه بیا رئیس دفتر یا سر یا ور د لوی درسیز شوم. لوی درسیز یعقوب خان نومېده، د ارغندې و، د کابل هغه لوی درسیز و. زه یا رئیس دفتر یا سر یا اور شوم. نو زه دی اغي سره ومه تر شپګم د جدي پوري تر څو چې شپګم د جدي راغی یعقوب خان شهید شو زه ټپی شوم بیا غي نو ورسته مغودند خپ پېته ورسېده
په دې منځ کې نور اختلافات په ګون کې راغل پرچمیان بیل شول خلقیان بیل شول بیا ورسره خلقیانو په منځ کې دی امینو د طریقې تر منځ جنجال راغی چې په نتیجه کې بیا ترکه وو وشل شو ک د دې په اړه هم زو مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه تحولات څنګه راغلل ولې راغلل
اصلا د سی وکلا چې د ظاهر شاه لخوانه د اساسي قانون جوړ شو په 1915 کال کې یا 1934 کال کې هلته ګوندونو ته اجازه ورکړه چې ګوندونه کولی شي فعالیت وکړي نو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند هم په 1934 کال کې یولسم د جدي باندې جوړ شو نو هغلته پرچمیان او خلقیان په نامو باندې نه و د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او جوړ شو نور محمد ترکی مشر او کارمل معاون نور کسان هم ورسره وه نو خو بیا د دوی په منځ کې اختلاف راغی کارمل جدا شو بیا نو خلقیانو یوه جریده نشر کړله د خلق په نامه باندې په مغی اساس باندې خلقیانو باندې مشهور شو او پرچمیانو یوه جریده نشر کړله د پرچم په نامه باندې هماغه چې د کارمل ډله د پرچمیانو په نامه باندې مشهور شوه کني دواړو خواوې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند وو ګوند وو بل نوم یې نه درلوده بیا کله چې په 1956 کال کې 12 د سرطان باندې د دواړه ډلې بیرته سره یو ځای شوې بیا نور محمد ترکی مشر شو کارمل معاون شو خو اختلافات د دوی په منځ کې و ځکه کارمل د شاري سړی او کارمل د یو جنرال زوی و جنرال پلار حسین خان نومې د ډګر جنرال او قومندان د قول اردو د پکتیا مگر هغه چې د رهبرۍ نه تیرېدو رهبری ډېره خوښېده مشري ډېره خوښېده نو همیشه به په اختلاف کې وو کله چې دوی وحدت وکړي او بیا انقلاب وشو په انقلاب نه وروسته بیا هم د لومړۍ ورځې نه پرچمیان خوشاله نه وو ځکه انقلاب خلقیانو کړی و واک د خلقیانو سره و او دا د کارمل نه خوښېده شوروي اتحاد هم ناراضه و ځکه د هغوی کاندید پرچمیان و کارمل و نه خلقیان ځکه د پرچمیانو سره داسې ویل کېده چې شوروي اتحاد کومک کوو مرستې ورسره کوو پیسې ورکولې او د هغو حمایت ورسره او د خلقیانو سره نه وو نو کله چې خلقیان را مخکې شو شوروي اتحاد هم ناراضه وو او که پرچمیان هم ناراضه وو نو پرچمیانو د هماغې اولې ورځې نه په توتیو لاس پورې کې جدای غونډې کولې هغه د هغه د وکیل کتابونه لیکلي دي هغې کې ټول شیان لیکلي دي چې موږ د اولې ورځې نه غونډې شروع کړلې او چیرې مو غونډې وکړلې او د ګوند په ضد باندې چې موږ کودتا کوو بیا د سرطان په میاشت کې داسې وشو چې دوی کودتا کوله قادر رو کشمن او جنرال صاحب رفی دا ونیول شو بندیان شو کو دا طیب شاه شو نو غینه پرچمیان بیا نو ټول سفیران شو دی ګوند نو وستل شو ځنی بندیان شو نو بیا نو واک ټول خلقیانو ته لاس ورغه د خلق شوروي چې ولیدل چې پرچمیان ژوندۍ وستل نو بیا په دې لټه کې شو چې ترکی او د امین په منځ کې اختلافات را مسته کی ترڅو دوی وکول شي زمينه پرچمیانو ته برابر کی اما او چې د ترکی او د امین په منځ کې اختلافات را منځ کړل
د خلقو پرچم د ډلو ترمنځ یا د امین او د ببره کارمل ترمنځ اختلاف یعنی صرف د مشرتابه په سر رو او که نوري انګیزه درلودي
زه فکر نه کوم چې نوري ډېرې انګیزه به وي یو خو اصلي علت روسان و چې د روسانو د حمایت لاندې پرچمیان و نه خلقیان نه و پرچمیان و او خلقیان ټول اطرافي خلک و ډېر اطرافي و او پرچمیان چې و شهري خلک و ټول د اشرافو زامن و ټول د جنرالانو د والیانو د وزیرانو زامن و ټول ښه ژوند یې درلود نو دوی د شورویانو سره جوړېدل شورویانو د دوی فرهنګ لوړ و کلتور یې لوړ و دوی په غونډو کې ګډون کولو میرمنو یې ګډون کولو خلقیان اطرافي خلک و خلقیانو کې داسې کس نه و خلقیانو کې یو کس چې لږ پیسهدار و د یو تجار زوی و هغه ډاکټر صاحب شاولي و نور ټولو عادي ژوند درلود اطرافي خلک و نو کارمل ځان ډېر مستحق ګڼلو هغه د ترکې هم اطرافي سړی ګڼلو ساده یې ګڼلو او امین ته هم غاړه نه کېښودله هېڅ چا ته یې غاړه نه کېښود بدون د دې نه چې دا مشر وي
کله په ګوند کې په دې خبرې نه کېدی چې ډېر خلک د دوی له لورې وژل کېږي تاسې مخکې وویل چې په اردو کې کله چې کودتا کېده ستاسې په برخه کې چېرته چې کومې قطه کې چې تاسې وایي هیڅوک ونه وژل شول لیکن وروسته ټول هغه صاحب منصبان چې په نورو ګوندونو کې وو او ستاسې د ګوند غړو ته معلوم وو ټولو ووژل شول یا بندیان شول یا بیخي بېدرکه شول همداراز زرګونه نور خلک په دې شک چې ممکن په کوم ګوند کې وي، ونیول شول او مړي او ژوندي تر اوسه نه دي معلوم. کله پرې هم په ګوند کې خبرې کېدې؟
کاملا ساروان صاحب کله شاته لاړ شو، اصلا ټوله زه خو داود خان ښه سړی او ډېر بانموسه سړی او پاک سړی او ښه پروګرامونه یې درلودل، مګر ټوله ګناه د داود خان نه را پیل شوه. داود خان که د شاهي رژیم نه وی چپه کړې، نه وی له منځه وړې، د خپل عقدې له مخې چې سردار عبدالولي سره یې عقده درلودله، یا شاه چې قانون جوړ کړي، په قانون کې ولیکل چې د شاهي کورنۍ کسان وزیر نشي کېدلی، د پارلمان غړی نشي کېدلی، مده د صدارت نه لرې که نو، علت دا و چې داود خان د عقدې له مخې کودتا وکړله، نظامي کودتا یې وکړله او افسرانو ته یې د کودتا چل وښودو چې د رژیم
داود خان د خلقو پرچم غړو تشویق کو، دوی ورپسې ول او دوی هڅاو چې کړتا وکي.
دا اصلا دا خبره داسې نه ده، داود خان په خپله باندې چې کله 1903 کال کې د صدارت نه د ظاهر شاه له خوا نه لرې شو، د هماغې ورځې نه قانون چې په 1403 کال کې قانون جوړ شو، په قانون کې ظاهر شاه ولیکل چې د شاهي کورنۍ کسان نه صدارت کولی شي، نه وزارت کولی شي، نه د پارلمان غړی کېدلی شي. دا داود خان ټول ځان ته کش کړ، فکر یې وکړ چې دا ټول زما په خاطر باندې دا کار وشو. نو هغه د شاهي کورنۍ سره اختلافات شروع کړ او په کور باندې کېناستو او افسران او دا نورې په جذبولو پیل وکړ.
بله، تاسو ویل چې اصلي غلطي داود خان وکړه، لیکن په خپله د خلق دیموکراتیک ګوند غلطي د یادولو وړ نه ده چې دوی سالم او سلامت حکومت ترلاسه کړ، لیکن په لوی لاس یې خلک وپارول.
کله چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند بریالی شو، هغه د شوروي د تمې خلاف بریالی شو، ځکه هغوی پرچمیان غوښته او خلقیان را مخکې شوه. نو بیا شورویانو بېاتفاقي واچوله او د ګوند پرستیج د چیټولو لپاره یې داسې مشورې ورکولې، غلطې مشورې ورکولې، خلک ووژل شول، که تاسو چې ویلي بندیان شوه، ډېر خلک بېګناه ترور شو یا لمنځه لاړه یا بندیخانه کې واچول شو. دا ټول د شوروي اتحاد مشورې وې چې دا کار وشو، دا د دې لپاره چې خلک را وپارېږي او خلقیان نه قدرت ونیسي، بیرته پرچمیانو ته ورکي، چې همداسې بیا وشو.
بیا وروسته چې کله د شورویان راغلل جدي په شپږمه نیټه، تاسې چیرې وې؟ په تاسو ویل چې په دفاع وزارت کې مو کار کاوه، د هغې شپې قصه راته وکړئ چې هغه شپه څنګه تېره شپه، کله چې شوروي قواوو حمله وکړه او جنګ وشو او په نتیجه کې امین ووژل شو.
زه د یعقوب خان لوی درسیز و، د هغه د دفتر رئیس یا سر یا ور ومه، زمونږ دفتر په دارالامان کې و او حفیظ الله امین دفتر پاس په قلعه تاجبه کې و، یا تپه تاجبه کې په قصر کې و. مونږ د پنجشنبه ورځ و، یعقوب خان ماته وویل چې راځه نن په پښو لاړ شو د امین کور ته. هره سهار به تللو، یعقوب خان د دفاع وزیر په صفت کار کولو، دفاع وزیر خپل امین و، خو لوی درسیز به د دفاع وزیر په ځای کار کوو او د لوی درسیز وظیفه مې اجرا کوله. نو هر سهار به راپور ورکوو. نو زه به وایي راځه به پښو لاړ شو چې ورزش هم وشي او په زمن کې به راپور هم ورکړو. زه ورسره ومه، لاړو د امین صاحب کور ته، هلته مو د امین صاحب سره یو ځای چای وڅښلو، بیا دوی دواړه خپل دفتر ته ننوتل، هلته راپور ورکړې او بېرته چې ووتو پلار را روان شو. نو ما پلار ورته وویل چې دغه دلته دغه د امین د کور شاوخوا ته دلته دا روسان راغلي دي، دا راغلي دي، دا خطرناک نه دي. ده وویل نه، خطرناک نه دي، موږ تدابیر نیولي دي، ټول شیان مو جوړ کړي دي، موزیګان مو جوړ کړي دي، ټول شیان مو جوړ کړي دي. او نن به ما ته ویلي نن به امین صاحب یو مهمه بیانیه ورکړي، چې هغه بیانیه بیا ور نه کړله. نو موږ کله چې خپل دفتر ته راغلو، د غرمې ډوډۍ چې راوړله، موږ ډوډۍ د امین صاحب د کور نه راتلله، هغې کې سوپ و، سوپ موږ څو قاشوغې وخوړلو، نو هغه مواد پکې اچولي و، موږ مسموم شو. نو زه لږ ډېر مسموم شوی یم، یعقوب خان کم مسموم شوی، او زما لپاره د 400 بستر یا د 400 بستر روغتون نه ډاکټران راوختي و، سیروم راته چلان کړی و. د مازیګر 15 بجې چې شوې، په دې وخت کې انداختونه شو، او یعقوب خان په همدې وخت کې 15 نفره د روسي جنرالانو سره غونډه درلودله چې یعقوب خان مصروف وساتي تر څو چې کوم اقدام ونه کړي. نو هغه چې ډزې شروع شوې، زه د اتاق نه راووتم، په ما باندې ډزې وکړې، یعقوب خان هم دوه مرمۍ ولګېدو، څو دقیقې وروسته شهید شو. هغه هم ډېرې ډزې وکړې، ډېر بمان یې واچول، ما هم څو ډزې وکړې په روسانو باندې، خو بل اخره زه ټپي شوم او ډېر سخت ټپي شوم، څو مرمۍ مې په ځان ولګېدې، خو د تصادف له مخې ژوندی پاتې شوم او یعقوب خان شهید شو.
څومره وخت په روغتون کې وای بیرته کار ته وګرځېدې که بندیخانې ته لاړې؟
نه، زه چې کله ټپي شوم، ډېر سخت ټپي شوم، دواړه پښې مې ماتې شوې، لاس مې ولګېدو مات شو، په ګېډه مې مرمۍ ولګېدې، د ملا دوه مورې مې ماتې وې، د شپې په دوه بجو دوه بجو کې مړی وړي و، ټولې ټول کړي و، څلور سوه بستریز روغتون ته هلته چې کتلي و، زه پکې ژوندی وم، نور ټول مړي وړي دي، تر اوسه قبر معلوم نه دی کوم ځای کې، یو ځای اچولي خاورې پر اړولي دي، خو زه تر نه ژوندی راوستلی وم د مرو ډلې نه، بیا زه یې وړی وم، عملیاتې کړی و، زه دیارلس میاشتې په روغتون کې بستر وم، دیارلس میاشتې وروسته د روغتون نه راووتم، بیا غونډې بیسو کې محافظ ته جنرال صاحب رفیع خان ما سره ډېر ښه رویه وکړله، او هلته یې ورکړلم، او بیا میدان د بیرته شروع کړه تقاوت ته لاړ.
په دې دوران کې تاسو له هغه حکومت چې پرچمیانې پراس کې ول، دې سره همکاري ته تر کله پورې دوام ورکړ؟
همکاري ته دوام ورکړ تر هغې ورځې کله چې شانوستنی د ډاکټر صاحب نجیب الله په منځ کې کودتا وشوه، ځکه زه چې د هغې نه غونډې بیسو کې محافظ ته ورکړم، جنرال صاحب رفیع خان هلته ریس ارکان د کنډک شوم، بیا څه موده وروسته قومندان د کنډک شوم، بیا یو څه موده وروسته چون زه ډېر په دې تعلیم او تربیه کې لږ تکړه وم، د ځان صفت به وکم، نو بیا نو 215 قطعه وه، هغه محافظ قطعه وه د وزارت دفاع، ما پخوانۍ تجربه هم لرله په دارالامان کې، زه قومندان د ګارنیزون د دارالامان شوم چې هغه محافظ قطعه وه، 215 قطعه وه، ډېره مهمه قطعه وه، هلته د وزارت دفاع محافظ قطعه وه، هلته د دې قومندان شوم، درې غلی قومندان هم، بیا د دې نه وروسته قومندان د یو شپېتم ضربتي غونډ شوم چې هغه د کابل محافظ غونډو، کابل ګار چېرته به چې عملیات و، کابل کې شاوخوا کې به زه ورته تللم، بیا د همغې د غونډې یو شپېتم ضربتي غونډ نه زه شوروي اتحاد ته لاړم، څلورو کالو لپاره د تحصیل لپاره، د درس لپاره، هلته مې بیا اکاډمي ولوستلو، ماستري مې واخیسته په قومندانۍ کې، کله چې نجیب جمهور رئیس و بېرته راغلم افغانستان ته، بیا رئیس ارکان د اتمې فرقې شوم، بیا سرپرست فرقې شوم.
تاسو ویل چې د تڼۍ تر کودتا تر وخته پورې پاتې وئ، د تڼۍ په کودتا کې تاسو د تڼۍ ملاتړ کړی و؟
متاسفانه چې په کودتا کې مام برخه درلودله، کاشکې چې نه مې درلودلې، خو کودتا خو یو توتیا وه، د ډاکټر صاحب نجیب الله او د تڼۍ دواړه پکې، یعنی دواړه مساوي پکې ګنا لري، دواړو داسې استعمال شو، دواړه د روسانو لخوا نه، د امریکایانو لخوا نه. اصلا خبره دا وه چې په افغانستان کې خلقیان ډېر قوي وو، او جګړه ټولو خلقیانو کوله، پرچمیان خو د خار خلک وو، نه په جګړه پوهېده او نه یې جګړه کوله، او نه یې له لاسه کېده، ځکه وو اشرافي خلک وو، ژوند یې ډېر خوښې د خلقیان خو، اطرافي خلک وو، په جګړه ښه پوهېده او جګړه یې کوله. نو کله چې شوروي اتحاد مات شو، نو بیا امریکا او شوروي ته نور ضرور نه و چې په افغانستان کې دلته پاتې شي، امریکا هم غوښته چې دا مسله ختمه شي، او شوروي په ړنګېدو په حال کې و، غوښته خپل قوتونه وباسي. نو هغه د ژنیو قرارداد شروع شو، ژنیو په قرارداد کې امریکا او شوروي فیصله وکړله چې باید دا جګړه ختمه شي او مجاهدین کابل ته راشي. نو هغې باندې امریکایان لږ هوښیار و، چالاک و، چل یې وکړې په شورویانو باندې، هغه و چې شوروي ته یې وظیفه ورکړله چې ته په کابل کې خلقیان ووهه، امریکا وظیفه واخیسته چې په پاکستان کې به حکمتیار صاحب چې قوي و په کابل کې خلقیان و، دوی نه غوښته چې بدون د کوم امتیاز څخه جوړه روغه جوړه وکړي، ځکه خلقیانو وی چې هره روغه جوړه چې کیږي باید موږ پکې وو، او پاکستان کې حکمتیار عین خبره کوله. نو هغه دوی وظیفه واخیسته چې دا دواړه کمزوري کړي. دلته ډاکټر صاحب نجیب الله او تڼۍ وغولول، دوی سره کودتا وکړه، هماغه و چې خلقیان ټول یا مړه شوه، یا اعدام شوه، یا بندیخانې ته لاړه، او یا وتښتېدل. خلقیان یو سره له ګوند نه پاک شوه، نو بیا پرچمیانو د دې توان نه درلودلو چې مقابله وکړي، او هلته چې پېښور ته لاړل، هلته تڼۍ حکمتیار ته ورغی. حکمتیار چې دی، په هماغه ور ورځ مې د حکمتیار هغه شورای اجرایات، نه پوهېږم ټوله شورای اجرایي استعفا وکړله، هلته حکمتیار باندې ضربه وارده کړه، هلته په ګوند باندې ضربه وارده کړله. زه متاسفانه چې ناګهانه د تڼۍ صاحب ملګری وم، خو اشتباه شوې ده، باید نه وی شوې.
بیا څنګه بیرته راغلی افغانستان؟
خبره دا ده چې کله چې کودتا وشوه، زه پېښور ته وتښتېدم، د مجاهدینو ته ورغلم، هلته جامعت ونیولم، شپږ میاشتې وکړه، نږدې شپږ نیمې اووه میاشتې بندي کړم، بیا د بندیخانې نه را خوشي شوم، لاړم بندیخانه په ډاکو کې، په کودامان کې او په بډابیره کې بندي وو، بیا د هغې نه را خلاص شوم، بیا نو لاړم خپل ملګرو ته، او کله چې مجاهدین کابل ته راغله، موږ هم کابل ته راغلو، کورنۍ جګړې پیل شوې، په کورنیو جګړو کې زما ورور شہید شو نو هغه منګه ویوړلو جلال آباد ته وطن ته هلته مو خاور ته وسپارلو. بیا منګه کورنۍ د جګړو له کبله پېښور ته لاړه، په مردان کې مو اوسېدلو. زه په خپله ماسکو ته لاړم، هلته مې مزدوري کوله تر څو چې کورنۍ عاشقو. کله چې طالبان راغله په هغې وخت کې طالبانو په افغانستان کې هم جګړې کورنۍ جګړې وې د شمالي ټلوالي سره. دلته امکانات نه و چې راغلی وای، نو هملته مې مزدوري کوله. بالاخره د شور ماسکو نه لاړم هغه ته انګلستان ته، هلته په انګلستان کې اوسېدم. کله چې دا نوی حکومت راغی، د کرزي صاحب حکومت راغی، زه بېرته راغلم دفاع وزارت ته. په دفاع وزارت کې مې وظیفه واخیسته. په دفاع وزارت کې د وزیر په دفتر کې د پارلماني چارو مسؤول وم، بیا وروسته معاون د سخنګوی وم، بیا وروسته سخنګوی او رئیس روابط عامه یا ستراتیژیک هم وم. نو تر اخره ورځ پر 1990 کال کې 15 د ساور باندې مې تقاوت وکړ. تقاوت مې واخیست او نو هغه چې کله طالبان راغله په مغې ورځ په شورای امنیت کې مې وظیفه درلودله، په خپل دفتر کې وم. په ما ورځ باندې لاړلم انګلستان ته، او بیا بېرته راغلم خپل وطن ته، په وطن کې کابل کې اوسېږم.
ډېره زیاته مننه.
مانا خدای دې لاره.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه د آزادۍ راتو کارکونکو ته اوریدونکو ته. افغانستان کرکټ ټیم کې خلو بغاړي ونی سي چې ورلد کپ کې خلو وکړي، بریا راوړي د افغانستان لپاره، افغانانو لپاره. السلام علیکم. اکوڑا خټک اوای کیم نه دلته سلګونو خلق اوسیږي دې کیم کې او بزرګونو کورونه دي. ترڅنګ بورینګ ده، د ماجرونو او سکولم د ماجرونو ده. دلته مونږ جون کو د سلوي هوکلونه او دا خلق راضی دي او خلق تنګي کیم ده د ماجرونو او کار تم نه پریدي چې دلته تاسو دیوال ولې جوړوي، کورونه ولې جوړوي. لوړ پوړو چارواکو ته زمونږ دا غږ ورسیږي.
طالبان کوم حکومت چې راغلی دی نو میوبینو ته په غماش کې او د مور میری پارک شروع کړی دی. زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي، داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. نو ورورکه، دا خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې مونږ هم کافر نه یو. تاسو هم زما ځان ته مسلمان وایي. دا هغه پارک لري کې د مور میری سلوک مونږ سره مه کوئ. مخکې حکومت کې مونږ ته 5000 روپۍ میاشت راکوله، تاسو اوس 3000 روپۍ ما ته پخپله 3000 روپۍ افغانۍ معاش لګولی دی. هیڅ کار مې نشته، بیکار یم.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یاست. دغه کوم محکمې چې دغه طالبانو په اړه کړي دي، دغه محکمې د دې پر ځای چې خلق سره جوړ کې خلق په بدی اخته کړ. یو څو مثالونه نظر ته وایم. لومړی د سپین بلده کو سوري خبرې کوم. لومړی د دوه کسانو سره دعوا و، تمزیک دعوا و، هغه یا حق یا ناکي. دغه کسانو مال مونږ واخب. لالو اجمعروف نومېدی. د دې په بابین کې دوه غټه شخړه رانه چې باره و موړو ته سره ودرېدل. بیا کور د خلکو ودان د وطن د خلکو د دې په مابین کې بیا جوړه وکړه. حتی په دا جوړه کې تقریبا پر ډوډۍ 22 لک کال لري ولاړ. نو زما دې صدا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري، یا د محکمو کارونه بند کړي که بندوای نسی ورور. نو دا کارونه ورچټکي و دې پنډله دا و هغه 2 کاله په بر کې نیول. دا بیخي غټ مشکل دي. دا ډیر غټ مساره پر داخل کو باندې راځي. نو بس الله تعالی دې وکي چې د زما پیغام خپور سي او د حکومت سره دا غوښتنه ده چې ورور د محکمه یا بندي کړي یا دا کارونه چټک.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دل درد ټپي وایم، خلک دا موایې چې زه خوشاله یم. غزل په سر مې نوښته، سر په سترګو باندې کلم وینم. سوار لسمې شپو کې راشوای، دی هم یو ځل سم وګورم د یار دی دنالو اختر تیرا تو انتظار کو میا نا دکن مار د سر خمار وا جد خوانم نو خبر کڑے و دے و ما سما دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار بیارا شمیا نا باد یار گلیتا زموا د خوشاله نه خوب لی مو تن رازی نا سبا کابل تا روانی گم دفتے نازار شم بیا با وکرو دی دنو نا ریزوانا تچ پس رو شندو زنگے دیل خوب آؤں زمانا تجھے پسرو شندو زنگے دے لفو زما جانان زما کیوا شد قدم خوری رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر و غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری وا بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اختر تا خوشالي ز مسافر له غم وخ کې تو یو ما کبي یار ژوندون ګران دی وا چې آشنا نوی ز وطن ز به وطن خلق دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینینا یپ دیلو یا دنیا کے نو بغیر لیارا جون یواز دی رب ما دای زمان آواز تو رائی کے چت فلان پواد زم ترے وہاں او دلی بنے دخ پلشنا غم نکڑما یا رکم کم پلو بزما یا رکم او دلی بنے دخ پلشنا غم نکڑما یا رکم کم پلو بزما یا رکم کم پلو بزما یا رکم نکور د خیال زنګو دوا توپ کی زنګي پچای وشريږي لړو نا او د مين یار مې پیدا نکو دنیا مې چان کلا ګټ پګټ وګرځې دا ما کسل کسل قسم او خرما نہ ہیر شیچ دستر گیو نینما کب فکر بند پا زولا نوکم او چرانا خلاس شی برابر جانا لزینا خپل بل خراب کنو تا بد صبر خزانه مندلی بنا مات پرکړې جواب راکا او ز څنګه دل یاري نورن من ما صبر د زړه کې خاوند وا بے وفا شنا پخل نہ یاد وما صبر بکڑم خیرا بنکڑم صبر ڈیر خد بریالے بشم میانا تچے جانان جانان کے دلے مات سکڑی وے